زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمن باربی د طالبانو له بنده خوشی شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو. دا برتنوي وګړي اتلس کله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالی ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیارغونې د مرسته لپاره یې دې هیواد سره منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و، تر څو د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په آی اف سی ای کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته یې هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوځ خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوځ د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووځي. پاوځ د لنډمهاله تخلیه دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانستل شوی و. د اسرایلو د پاوځ عربي ژبې ویان اویخای ادری پر اکسپانه لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلي دي چې له همدې شېبې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او شوزو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال له را رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیز غندلی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوې وای، له ښوونځي او پوهنتونه څلور کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن و، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلور کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنونه په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیز غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنونه پوهنتونونو ته لته غمنه کړي. د ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره او استادانو سره او له درسونو سره، خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړي دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې مونږ د دوه نیم کاله د فایند لپاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایند په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ نیم کالو کې چې په تېر کال افغانستان ته سفر کوو، د مشرانو سره مې ولیدل، د وزیر صاحبانو سره، د رئیس وزارت د پلاتونو مرکزیانو سره، د دې کاتي اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړو، او وکړو مجموعان یعنې نور مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارلولو یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړل افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایتو ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړلو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دغه راز کوشش کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو، او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دغه راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر کړو، هم هیله ده چې کوشش کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسیږي.
اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم که موږ دغه باندې ما ته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول، د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې اماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې وو هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوی وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو، هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ پر مطرح شول، چلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله څه د نارینه څنګ په څنګ روانې، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې پافشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي، الکانو بیل وو. خیر، لغه نه مغه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم هغه نارینه وو چې هغه ډېر سپینګیری وو، نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې، او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلود، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې کله نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه دې ستاسو څرګندونو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته را کمې شوې دي چې 15.5 ته رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري، د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دا یې تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي؟
ډېره مننه کوم قدرمن شیبر صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکوونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی دغه سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپت وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړي یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پوز پلاس کې دي. د دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثباته وي او افغاني ټولنه باید لا عصري زده کړو، ساينسي زده کړو، له دغو څخه باید بې برخه وي. او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټکته یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي، هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري. او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې پوهنتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیکه اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای، په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالته دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه 20مه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بندې کړي. او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
سای لري دغه څخه
محروم کړي. ګران صاحب مننه، و بخښئ تاسو خبرې خطا کوم. پام دې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي؟ لنډې څرګندونې دي دا سره اور
لکه څنګه غټ فارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بي صورت لري، مونږ ته 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، نو کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، نو دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو، پوهنتونونه نه دي، دی غول لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې غول لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راتللې تشویش ورته پیدا سوی. مثال که دا نه اوس زمونږ پوهنتون خو هم بند سه، ځکه مونږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله پوهنتون ویلی، مونږ خو نور نسو کولی سي هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیم کارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر د بندېدو سره لکه څرنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی چې هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګوري علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق، دین هغه ول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او غوته فرض ګرځولی ده چې باید تعلیم و تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وایي دا ساده پښتانه ګوره ترکګنی کا، زه دې زړه ویني پیخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو وستورو او سپوږمۍ ته، دای لا دو میجو ته ناست او شپنی کا. نو خبره دا ده چې اوس په دغه یو سیستم پیړۍ کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده چې هغه ورځ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلي وایي د تا په یو ژورنالیست اشاره وکوله، د تا سره وایي ټلیفون شته، د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وایي هو، وایي نو په دې حساب تا د اسرائیلو یو ټوکړه د تا په جیب کې ده یا له تا سره ده. اوس ته فکر وکوه ګوره دغه اپل موبایلونه دي، دغه هوای ده یا سامسونګ ده یا دغه او دغه دسې دا رقابتونه هم روان دي، دغسې په میلیاردونو دی خوا وی خوا په ځوانانو کې تقسیم شوي دي. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه دغه جغرافیا، دغه وزدا د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه ده، دغه څومره مخبه تللی دي ولا دغه تاسفانه دغه طالبان هغه د منځنیو پیړیو فکر یې راخیستی دی چې دلته ګویا دغه کوپر ته یا دغه حتی په ننګرهار کې یې ما چې ځینې رسنۍ ولوستلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او ځینې روایتونه ورته راایستلي دي، او هغه یې وایي په دیوالو باندې جوړولي دي، خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې ده او دغه باسي.
ګران صاحب په همدې برخه کې به بیرته د اغلې ملیار نظر واخلم، که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړله چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلي دي، هغوی ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن اغلې ملیار د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته یې ویلي دي او تاسو ترې اورېدلي؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره کړله چې که نصاب موضوع مطرح کړله او د حجاب موضوع مطرح کړله او د اختلاط موضوع مطرح شوله، البته دا د یو چارواکي لخوا نه، یو محترم چارواکي لخوا نه دا موضوع مطرح شوه، مونږ ورسره استدلال وکړو، نهایت کې وویل چې تاسو صحیح وایي. اما کره شو بیرته همدغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټي متخصصه ده چې خپله په هالینډ کې اوسېږو، په یو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي، دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي، او مونږ دا خلک هېڅ پېژنو نه، هېڅ یې وینو نه، ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي، هند نه او د پاکستان نه. نو که موږ د خویندو دپاره دغه زمینه د زده کړو مساعده کړې وی مساعده کړو ډېر امکان د دې شته. نن ورځ د انټرنټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېرو دپاره دغه ډېر خوشحال دی چې خپل کورونه کار وکړي. موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم آفیس په نامه باندې خلک خوشحاله وي چې دوه ورځې کور نه کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده. اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده. اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو تامینه ورته مساعده شي. زه حقیقت ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو لخوا نه زه افغانستان یو رقم د غازی په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي. هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاذ قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطعې چلمس کوي. وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي. نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي. خدای وایي چې ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو. موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې که پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دي تحریمونه دي موږ بانک پیسې کنګل دي موږ وصله نشو اخیستلی موږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته بله وبخښې دا د نجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکې به تیاره وي او دوی هم دا خبره وکړه. لیکن ځینې نور شیان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي چې افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندېدو له درکه له لاسه ورکوي. لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی. هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي راشي د خارج نه دوی ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته یې غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري. یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د موږ تک خپل هر ځل چې موږ تلیو د خپل یو اثر او یو اغیز درلود او زه هم چې دا مثبت اغیز ده که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینې دوی د تقنعات ورکړي دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایسئ خو تاسو وایسئ چې یو هم راسره مخالفت نه کوو نو قناعت څه لپاره
چې دوی دې هغه خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نه شي کولی د موږ د خولې نه یې ورته کولی شي که نه. یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده. موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو. موږ نه کار غواړو هلته نه کوم موقف غواړو هلته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو. موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد د پاره ځو د وطن د راتلونکي د پاره ځو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي بیا په کې وژنې نه شي بیا په کې وینې توی نه شي. نو دا الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ تاسې او خیر ویسئ تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رول
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغلی ملیار ټلیفون رابطه قطع شو. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اغلی ملیار دا کومه خبره وکړله سي د هلته که چېرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی قانع کړي، دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشره دا غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
نظر یم چې فکر کوم ګوره دا څلور کال وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغسې ډیپلوماتیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینهوو لپاره حقه حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیې یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي، او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي، دا ورته ورکړي، دا باندې ظلم مه کوئ. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا کرام رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه را باسي، هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګورئ که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې کم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقی عثماني، او عثماني تقی ده که تقی عثماني ده، او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، دغه ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې ښځینه لورانې تعلیمونه کوي. ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دغه جهاد دی؟ په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زه چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویل وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنګ دی، زما افغان پکې وژل کېږي، او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دغه خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل، دغه پیرسترویکا، ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وایي دا افغان مې جهاد نه یې بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګوره د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبي الفاظو باندې، ولې دوی یې نه مني؟ ما مثلا زه به یو مثال درکړم، دغه پوهاند محمد عثمان رستار ترکی، هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلی، هغه څو کاله مخکې تللی و کابل کې له مقاماتو سره، ولیدل قندهار ته ولاړله، دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادروي، وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد، یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی، او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی، او هغه ګوري یا هغه وخت چې دغه نړیوال ایتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو، همدغه روستار تری کې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغسې حتی په ځینو نورو سیمینارونو کانفرانسونو
د دوی دفاع یې کوله، همیشه
سخت دفاع یې کوله، اوس هغه
ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی، افغانستان د دې غړی دی. د دې کنوانسیون له مخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي، پرته له دې چې دا نارینه ده که ښځینه. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دی چې افغانستان په 2003 کې منلی و. دا کنوانسیون هم د ښځو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
وینو چې دا څلور کاله چې رسمیت نه دی پیژندل شوی، علت هم دا ده چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان یې غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی. افغانستان کې عملي شوي نه دي، یعنی د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي. او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې، هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه شپږویشتمه ماده کې دا شی ویلي دي. لکه دا ده چې موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا دی شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلې دي، همداسې ادامه لري. هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې، د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک د لوږې او فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې ده په اصطلاح. شاید امریکا، ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شاه سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نماینده چې وه میری
ویلمیری
هو هغې ویلي چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي چې نه کې همدې پاره موږ ښایي پرسنیت ونه پېژنو. اما اروپا خو بیا پرسنیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې. اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې پرسنیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې پرسنیت ونه پېژندي، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري. یعنی دا خواشینی پیدا چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته، لیدلی مې دا سکر یم. دا امنیت په دا اوه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او تفله زړه شولم او امنیت مې ونه لیده. اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې، ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امر ثانی ده د در سر لاندې تللی دي. یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي. دغه ستونزې دي یو بل سره تړلي دي، لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازینۍ یوه لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده، او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسه تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی وسي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنګیان یسیز په آرمي کې په پوځ کې جنګیږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمان لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي. او دا د افغانستان د ټولنې لپاره،
او دا تنها د وینا تر حده نه ده. دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر میرمنې کونډې شوي دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوي دي، او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي و ایرانه پاتې و چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي. لیکن هماغه یوه ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکټرانو هلته ورغلي، هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه، ویلې وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی را سره دی. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، د دوی نظر به هم راوخ. مهرباني وکړئ، موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز. مهرباني.
السلام
وعلیکم السلام.
شي برته محترم تاسو د رادیو میلمنو او تخنیکي شپکای هر څه سلام.
مننه مهرباني.
مننه اوسامه هم د هلمند څخه. شي برته محترم دا خو د څو کار کې څلور کار کې درې کار کې د مکتبونه بند کړي دي نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړي دي. خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې یعنی د هلمندو د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي او دا خلک چې واړي یعنی واړي نه چې مکتبونه داسې وي دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي د دې یعنی د هلمندو د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارو نور اوس هم په کورو کې ناست دي مکتبو ته څوک نه پرېږدي نو دوی داسې دي
تعلیم مشکل
مشکل خو
مخه خوب حکومت خلگو مخه بنسین حکومت کار ده
بالکل حکومت کار خود بی وس وای چې وای تاسو مشتر وسه باره وزکنه خو ضرورت ده یاندې لاند مثال ده د زلزله د پولو سیمه کې یاندې دا څنګه ضرورت وسته یاندې ډاکټران هم څنګه ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنی کله چې دی یو چا یو میرمن ناروغه سي مثلا په هلمند کې چاته ورولي نه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته شته نه ډاکټران ته ورولي
خو دا ډاکټران خو نه شزنه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری وی خو واه واه او کنه وس خوري محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر وته خلاصې برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټران خو راخه چې کوم وی راتلونکي ته ورختا یو څه دلته شنه ډاکټران ستای اند له ګلار ته د شارو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شنه ډاکټران خو په سم په وانه تاسو هم د دې مخ په څه په اړه دا چې یا سنتریسي اند یا مریسي نو بار دا ډاکټران تر مرستو خو باید موږ ته لیرم د کتاب کور یعنی وو دا یو لاندې مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شنه کارمند نه سره بر ورځ ورغلم نارینا براوته یعنی نر براوته د شول څه بیا څه نو وخت دا تر دې لو بیا څه تری څنګه یې ګوته بیا په ولا کول او هغه کوم معلومات دې نیو دا نه پوهیږم چې پښتانه اوس سره کم څه کوي د څنګه نظر دې چې هلته شدنه راو پاتې او دلته بیا تذکرو د پاره ورې وستلې و دا ضرورت دی نو دا د دې په سیاستو په پالیسۍ مشتار نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بیبی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بیبی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمن او شزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه او سه حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه او سه مشی وکړه مثلا بیبی عائشه مشی وکړه او همدار هم بیبی خدیجه تجارت وکړو په یغوی باندې به افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبرې کوي ډیر مننه سپه باس کوم برخه سره وخصه اغلی ملیار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلند استاد سنور بالکل د دې اوریدونکو
د اندښنې سره هم نظر اندم هم دا اندښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټرانه نشته دي اما د خپل ډاکټر دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې واده تر ډاکټرۍ پورې نه محدود دي د کته په چې د مالم انو سی خون کې نو چې ډاکټر باندې کوم ځای نه ورو شي چې خون کې نو سی د تذکرو د ویشلو د لپاره کارما د کوم ځای نه ورو شي یعنی د خپل د ډاکټر د لپاره په هر برخه کې اړتیا ده د خزه د پیوې ټولنې نیمه برخه ده او د دې نیمه برخه د لپاره باید خدمات راشي او د دې خدماتو د لپاره خزه ته اړتیا ده چې باید ورو شي دا کیدای شي چې د نور اسلامي نړۍ هیوادونه دا مخصوصا د عربي هیوادونه د مثال په توګه واخلو شي هلته هم دغه دوس موږ ولیدل چې قطر مرستې چې راوړلې دي د قطر یو وزیر او د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر و چې د مرستې افغانستان ته راوړل په حقیقت کې د ځان سره یو پیغام راوړي یعنی په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه د کوربه او د دوه ترون التایم تاسو د دې د کورنۍ التایم یعنی په حقیقت کې د دې ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږي چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنی شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کښې تر ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کښې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړو، ما ورته وویل چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ ما ته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله، دې ولې جواب نشته. دا ځکه ما ته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ما ته داسې جواب راکړي.
همدغه سوال آغلی مریال، همدغه سوال مهمه دی. آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه هم کړي دي، آیا په دې باور یاستئ چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
مونږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې تللي دي دا خبره یې ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویلي؟ او هغه
نو خو هماغه افغانستاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې پرې باندې کار نه ده شوی. ګر چې وویل شو چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی، دا غلط چې مونږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پوه چې ولې، نو دا خبره ده چې ما په خپلو ما کړي دي خبره کړې چې پار د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وې، بمباردونه وو، وژنې وې، تهدید وو، بندیخانې وې، ګوانتانامو وو، باګرام وو، پلچرخي وو، دا وو چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نه شته دي اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې علم زده کړه په نارینه وو دی، اما خارجیان کفار چې حق دې دي ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي او دا هغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او دا ستونزه په خواشینۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګریو د خونو څو چارواکو لازادي راډیو سره په خبرو کې البته ثبت شوي نه خبري، یعنی آفتر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت یې هم دا ده سي نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستئ؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوئ؟
دا خو باید حل شي شیبر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ده، هغه د حقوقو په برخه کې هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې. په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملا هبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا یې ظلم وکولو، دا د دغه نسل سره یې جفا وکړه. تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی دا سی فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت تاسو هغه مشروعیت نه لري، ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی. دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپتر کې وتښتېدو. بنګلادیش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخکې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خوا د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې یې وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته یې راوباسي او په
دا خو یو اړخ سو کنه سی خلک به څه کوي. مثلا کېدای سي دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خو دغه خطرونه هم سته. ملګري ملتونه وار وار دا خبرداری ورکوي، حتی په خپل وروستي راپور کې هم دې ته اشاره کړې دي. خو د ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي. دا اوس خو لا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولی شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي، د هر څه به بند سي. هم داسې نه ده
دقیقه نه قدرمن شیبر صاحب، دا خو زه خو ګوره دا مخکې قدرمنې خور زرکې مالیار ورته اشاره وکوله، دا د دوی هلو ځلو د دغو موږ کلک ملاتړ کوو، نه ستړي کېدونکی ملاتړ یې کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخکې همدغه ملا هیبت الله او د هغه عدلیه وزیر ده یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم دغه نومونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلي دي چې دوی مجرم پیژندل شوي دي. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده، دوی که دغسې پالیسیو ته یا دغسې دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و، هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي، ولې موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده، اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغو ولایتو قندار او دغو څخه ښځینه دي نیولې دي، له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرهیې، تر لاهور یې رسېیې، ایران ته یې تیرهیې، هغوی هم جبرن ته وهي، سرمایه درڅه اخلي، هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بېرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیرهیي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره همنوا په مخ ولاړ سئ او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده، متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي. او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت یې پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده، خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. دا له دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای، او دا بالاخره دا به که چېرته دغه حق حقوق د افغانستان کې دغه زموږ خوندو ته ور نه کړي، زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای سي داسي وکاو عاشي وکاو خودلته ځيني خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شی برسه دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس پی وکړي.
او مننه د دینی اړخم مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړو باندې فرض دی. اغلی ملیار له ایغه اړخه پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سي په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي، آیا همدغه ډېره ستره ګناه نه ده؟ د دې خبرونې په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوې وه.
بالکل دا ځکه د په خوشنۍ سره د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کېږي او د دې لپاره خلک نه ویني، اما هغه دننه پېښله هغه ژور خفګان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي. زه یوه ډاکټره پېژنم چې درس ویلی دی، اکسپېرینس ورکړی دی، په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې، اما دا څلور کاله ورته کار نه دی ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و. دا خو خدای ساتلی ده چې شوې نه ده، نمره شوې نه ده نور، اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس پښه ته انتیکه شي.
آیا چارواکی دته متوجه نه دي؟ دا اوسنی چارواکی
فکر کوم نه څنګه پینچو دا خیر دا چې کابل کې دا چارواکی دی دوی خو طبيعي ده چې خبرونه به خبري کې، اما نه پینچ څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناست دي دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسایي، ځکه دا
خو دا بیا بل سوال ده. وبخښه، یو څوک چې د ادا کې چې د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کی، اما یو مشر د یو مشر وګونو په اصطلاح د امنیت دی څورته وي د په خیر تخات وایي لیکن د استخبارات هغه استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي، ځکه خپل مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي نه د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي که نه. دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده. هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل چې که د دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسؤلیت ما ته راځي ده. نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیک او سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي، په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي، په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیاره ده. نو ولې باید ځان نه خبر؟
بالکل باید ځان خبر کی مکلفیت ده او د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي هغوی د مسؤلیت ده چې د ته دا رښتینی پیغام ورسوي. او غیر له هغه نه هم دا اوه څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي، خو هغه د اقتصادي هم دي، سیاسي هم دي، ټولنیز هم دي، کلتوري، دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته دي. غیر له دې نه دغه لس میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي، اروپا، امریکا، استرالیا، کاناډا دي مملکتونو ته تللي دي، دوی دي دویم نسل دریم نسل هم ژبه هېره کړې ده، همې دین هېر کړی ده، همې کلتور هېر کړی دی، ځکه دوی دي مجبور دي چې په هغه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وایي نو وري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی. او دا زه دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم او په ډېر جرات دا خبره کوم چې د دې مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی د په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و. او دا
بله مهرباني
او دا اوسنۍ مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم دي نه شي مستثنا کېدلی، ځکه د دوی چې قدرت ته راغلي ده په وخت کې هم ډېر خلک ووتل او دا خلک د اسلام نه هم لرې کېږي، د ژبې نه هم او د کلتور نه هم لرې کېږي. نو تاسو د نه اواز چې افغان ملت په مقابل کې بدای جواب دی اصلي جواب دی خو باندې هغه پاک پروردگار په مقابل کې چې موږ ټول د موږ ټول هست کوم کې او نیست کوم کې دی او دې چې باید دا پیغام د تور سوال شي چې دا دغه څه ده خلک ترګر د افغانستان نو دی او دغه کمیسیون چې ټاکلای دی نه دا یو مسؤلیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلی دي چې د افغانستان خلک وزیر